السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلست قدر منوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړې خزینه چارواکې پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق وایي د سرمنشي مرستیاله امنه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما باهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته ځي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلي حق زیاته کړه چې دی په امنیتي دلایلو په کابل کې د پلاوي د لیدنو د جزیاتو په اړه څه نشي ویلی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشینونکي دي خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون د راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. ال ثانی دا څرګندونې پرون سه شنبه په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه وویل دوه له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي چې دا چاره به آسانه نه وي خو باید و آزمیل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د امنیت په اړه د دې پروژې له اجرایه مدیر او د ترکمنستان له سفیر سره خبرې شوي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون په جلا راپورونو کې وویل چې د دوی د کورنیو چارو دفاع او استخباراتو د وزارتونو چارواکو پر دې موضوع خبرې کړي. د راپورونو له مخې په دې غونډو کې د افغانستان لپاره د ترکمنستان سفیر خواجه حافظوف هم برخه درلوده. ټاپي د څه باندې 1300 کیلومتره په اوږدوالي د ګاز نلیکه ده چې کلونه مخکې طرح جوړه شوې او د ترکمنستان طبیعي ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو خو چارو یې په امنیتي دلایلو لازم پرمختګ نه دی کړی. د اروپایي کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ورزیاتولو د طرحې ملاتړ کړی. اورزولا واندرلن پرون سه شنبه وویل د حرکت د ایران د سپاه پاسداران ځواک لخوا د اساسي بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او دایم ملاتړ کوي. په وروستیو څو میاشتو کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې ترینګلې پاتې دي. اروپایي ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل دغه راز اعدامونه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې څو اروپایي وګړي هم نیولې دي. او الشباب افراطی ډلې پرون د سومالیا پر یو پوځي اډه حمله وکړه چې د مرګ ژوبلې په باب یې ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي. له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د سومالیا حکومت د یو ساحلي ښارګوټي تر نیولو وروسته د افراطی ډلې پر وړاندې د تاریخي بریا ادعا وکړه. حمله د پلازمینې موګادیشو په شمالي ښارګوټي هوادلي کې شوې ده. د سومالیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اودوا یوسف راګي د هیواد ملي راډیو ټلویزیون ته وویل په دې حمله کې چې القاعده پورې تړلې الشباب ډلې مسؤلیت اخیستی د یو افسر په ګډون 15 سرتیري وژل شوی. خو په دې خارګوټي کې د قبیلوي ملیشو یو قومندان بیا ویلي چې د وژل شویو سرتیرو شمیر 1100 ته رسیږي. الشباب چې د سومالیا پر ځینو سیمو ولکلري د ارتباطاتو د کانالونو له لارې د دې حملو مسؤلیت منلی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قدر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ویلي، د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړی وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. هغه هم در ازویل چې د ملګرو ملتونو د پلاوي په خلیج، آسیا او اروپا کې د افغانستان د وضعیت او د ښځو د حقونو د ملاتړ په مقصد په لوړه کچه په څو غونډو کې خبرې کړې دي. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته روانېدو مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک له چارواکو، د ترکیې په پلازمینه انقره او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان ښځو له استازو او همدارس په دوحه کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي حق په وینا د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنو کتنو کې هیوادونو او نورو شریکانو د افغانستان ستونزې ته د یوې دایمي حل لارې په موندلو او افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو د رسولو په چاره کې د ملګرو ملتونو رول مهمو باله او غوښتنه یې وکړه چې دا هڅې باید زیاتې شي څو معلومه شي چې روان وضعیت بیړنی دی. فرحان حق همدارز وویل چې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په خبرو کې د هیوادونو او موسسو دا موافقه هم کړې ده چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي. طالبانو د دسمبر په 24مه نیټه په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو کار غیر شرعي وبله او بندیز پرې ولګاو، که څه هم ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروی د کډوالو شورا د خپلو ځینو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. طالبانو له دې پریکړې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو.
تازه، کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د یخنۍ اوسنۍ څپې شاوخوا 3.5 میلیون بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک شکایت کوي چې د ځینو کلیو لارې د واورو له کبله بندې دي، خوراکي توکي نه ورسیږي او ډیر خلک د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وسایل نه لري. په دې اړه نور حال اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان په زیاتو برخو کې د یخنۍ څپې ګڼ کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې کسان مړه کړي هم دي. د سرپل ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی، ازادۍ راډیو ته شکایت کړی چې ګڼ کسان د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وس هم نه لري.
دا سیمه ډیره سړه ده. په سانچارک ولسوالۍ کې داسې سخت ژمی دی چې نسمن خلک حیران دي څه وکړي. د خدای په خاطر مرستې چې راولېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا UNHCR وایي دوی د افغانستان په ځینو برخو له دې ډلې بادغیس کې اړو کسانو ته د مرستو رسونې چارې پیل کړې دي. په افغانستان کې د دې ادارې یوې ویاندې کارولاین کلوک پرون ازادي راډیو ته وویل په بادغیس کې د دوی لخوا شاوخوا 2300 بېوزله کورنیو سره چې 14000 کسان کېږي مرسته شوې ده. د هغې په خبره له نورو زیانګالو کورنیو سره د دوی مرستې روانې دي.
Recently we've had temperatures of minus 20 degrees Celsius.
ها روستیو کې د هوا درجه منفی شل سانتی ګریډ ته رسیدلې ده چې دا دغه کورنیو ته ډیره سړه هوا ده. دوی ارشیوی چې سمڅي وکني څو د شپې مهال هلته لسړو د بچکیدو لپاره وېد شي. UNHCR په پام کې لري له دغه کورنیو سره مرستي وکړي. هرې کورنۍ ته د سوند تو کې رانیول لپاره نقدي مرستي او تاوده کالي، استراری خیمه، بخاری او نور غیر خوراکي توکي ورکوي.
په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند وایي دغه مرستې د ملګرو ملتونو د شپږو همکارو ادارو او دریو نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا تر ټولو زیانګالو کورنیو ته ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو شمیر 14 تنه یاد کړی، خو ځینې نور راپورونه د مړو شمیر زیات ښیي. دغه وزارت وایي د یخنۍ له کبله څه باندې 3000 څاروي هم مړه شوي او 20000 زیانمنو شوو کورنیو ته مرستې رسول شوي دي. ملګري ملتونه وایي زیات شمیر زیانګالي کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي چې شمیر یې له 3 میلیونه اوړي.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وحشي ژویو د خلکو پر څارویو حملې کړې. د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ته ویلي چې وحشي ژویو له غرونو وطني سیمو ته راښکته کیږي او د شپې لخوا پر څارویو بریدونه کوي.
د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولایت کې د وحشي ژویو د بریدونو په اړه اندېښمن شوي دي. وحشی ژویو تر ټولو زیات زیان د دغه ولایت په واشیر ولسوالۍ کې ځایي کوچیان او خلکو ته رسولی دی. د دغه ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خاوري عبدالباران شاوخوا 16 کاله عمر لري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل څو شپې وړاندې لیوانو او شرمشانو یې د شپې پر میږو او پسونو باندې حمله کړې ده چې پر مهال یې تر سلو پورې مړې کړې دي. دی وایي یادو لیوانو او شرمشانو د شپې شاوخوا 3 بجې حمله کړې وه او هغه سپي هم مړه کړي کوم چې دوی د خپلو څاریو د خوندیتوب په موخه ساتل.
د شپې پر 3 بجې پر رالیدلي وه، بالا په خبر شوي نه وه چې په مخه کړي وه. نو تعداد یې چې موږ شمار کوي نو 30 دانې مرداري کړي وې، 15 دانې معلالې کړې او 15 دانې کورپا ته ورکې شولې.
قدرت الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کوشکي سپید د سیمې او د لوخان د کلي یو بل اوسیدونکي دي او د ده پر پسونه او میږو هم لیوانو حمله کړې ده. د نوموړي په خبره تر اچاو پورې پسونه او میږې د شپې لخوا لیوانو مړې کړې او ځینې یې خوړلې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې د لیوانو او شرمشانو بریدونه دومره زیات شوي دي چې د یاد سیمې هغه کسان چې څاروي لري اوس د خپلو کورونو څخه کډو کولو ته اړ شوي دي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه وډله لیوان معلوم نه دي، پړانګان دي، شرمشان دي، خو د شپې له مخې څخه د واشیر ولسوالۍ له غرونو څخه راکښته کیږي چې د شپې 1 بجې، 2 بجې، 12 بجې په دا خواشا کې راکښته کیږي. تقریبا د تیرو 10 ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ ټوله څاروي لرونکي کسان کډه کولو ته اړ کړي دي، سخت یې ویرولې دي او زرګونه څاروي ورڅخه خوړلې دي.
ازادي راډیو ته له سیمې څخه په لږدول سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې لسګونه میږي او پسونه د لیوان او شرمشان خوراک سوي دي او دغه راز یو ماشوم هم د لیوان خوراک سوي دي. د سیمې طالب ځایي سیمه ییز مسولین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې دغه لسګونه میږي او پسونه د شرمشان او لیوان خوراک سوي دي او ځینې مړې کړي دي. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې مرستې ورسره وکړي او قانوني وسلې جوړ کړي تر څو دوی د خپلو څاروي ساتنه وکړي. د دغه ولایت سیمه ییز ځایي طالب واکمن مسولین زیاتوي چې دوی د یادو لیوانو او شرمشانو د مخنیوي په هدف شپنۍ ګزمې هم زیاتې کړې دي او دغه راز خپلو امنیتي کسانو ته د شپې لیزري وسلې هم په واک ورکړې تر څو خلک له دغه مصیبت څخه وژغوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیوي مجله شیبه وروسته پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړې ده، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع. د اوکراین ولسمشر د خپل جرمني سیال مننه کړې چې د اوکراین وګړو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د اوکراین د ولسمشر میرمنې هم ویلي چې پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمنی د حکومت د حقوقو مهمو